د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته خراغلاست قدر منوریدونکو لدې شبه د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنوي چپو پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر روستای راپور ته توند غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په خاص ډول ځانګړي راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د ده په ټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. نوموړی ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت یې تکان ورکوونکی بللی دی. پاینه حال کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر د وروستي راپور هرکلی کړی. رینا امیری پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. د دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي. د راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. جرمني د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د جرمني خبري شبکې دویچ ویلې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسي فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر افغان کډوالو ته په اشاره زیاتوي چې جرمني جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملان کډوال افغانستان ته واستوي. له دې مخکې شپیګل مجلې ویلی وو د جرمني چارواکو د تیرې می میاشتې په وروستیو کې له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړي چې څنګه یو شمیر افغان کډوال لومړی هلته او بیا خپل وطن ته ولیږي. په جرمني کې وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې حساسیتونه وپارېدل چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د افغانانو لخوا د تاوتریخوالي څو پیښې وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیلو ممکن په غزه کې په پرلپسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونه کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شوې ویلي چې د اسرائیلو پاوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکی تاسیسات یې زیانمن کړي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډله اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 4400 ډېر کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. سکل د حج په مراسمو کې د مړو شویو حاجیانو شمیر لږ تر لږه 1500 تنه ښودل شوی دی. د سعودي عربستان دوه ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې د مړو شویو حاجیانو ډیر شمیر یعنې 323 تنه د مصر اتبادي. سرچینو د مکې د یو لوی روغتون د معلوماتو په اساس له دوی سره د مړو شویو کسانو شمیرې له فرانس پرس سره شریکې کړي دي. د ډیرای دغو حاجیانو د مړینې له امله ګرمۍ سره تړلې ناروغۍ بلل شوي. د اردن 16 تنه حاجیان هم د حج په مراسمو کې د ګډون پر مهال مړه شوي دي. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا. قدر من اوریدون کرا سره اوسه زه پورا نیټه درته وایم تاسو ته. د 2023 میلادي کال د جون 19 ده چې د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی له 13 سره برابر ده. لاسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې دا مسله څېړو چې د دې دوه مصطلحاتو ترمنځ توپیر څه دی.
د فیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي، نور مشروعیت نه دننه هېواد کې لري او نه هم بهر.
په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د اوردیش په کلي کې د دوه کورنیو د ځمکې په سر باندې جنګ رامنځته شوی چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د عامې روغتیا مرکزونه له ستونزو سره مخامخ دي. په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ له کبله اندېښنې شته. او باوري چې د شمالي کوریا او روسي مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزول لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه پر روانه غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق بیگانه وخته په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیزه اندېښنه ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو بنسټیز اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحقه رول درناوی وشي، لکه د په وینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خاغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو هڅې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوحې د راتلونکي درېیمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په دیرشمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوي او د بیرته اخیستو غوښتنې شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په دوحه کې پر روانه غونډه کې به له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په څیر نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. خو د دې دواړو اصلاحاتو ترمنځ توپیر څه دی؟ په دې اړه پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي محمد اسحاق اتمر سره د مرکې په پیل کې ترې وکړه.
دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دی فاکتو وایي، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته دی فاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د جور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر.
بله اتمه صاحب، خو ملګری ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوحې ناست لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث د فاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایډ جنسیتي تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډېره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه تایید کړي؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډېری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي، یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنی د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګوري په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي، جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هیڅ شی نشي کولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولای شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمه صاحب وبخښئ، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که بل مسله ده؟
نه، ریچارد بنت خپل راپور وړاندې کوي دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کېږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملتو تصمیم دی. لیکن ریچارد بنت ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینا د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهاد ګونه وړاندې کړي. دا چې به ملګري ملتونه څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه بېله خبره ده.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرې مجله اوري. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې په سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې شپږ کسان نیولي دي. دا پیښه په ورادش کلی کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیت قومندانې بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په ورادیش کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې پکې اته تنو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د ورادیش په کلی کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وه او جګړه منځ ته شوه چې په نتیجه کې اووه نفر زخمیان شوي دي. یو نفر هم په شهادت رسېدلی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي. زخمیان د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاو له دواړو خواوو شپږ تنه نیولي او له پوښتنو ګروېږنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلي لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله پکې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګیانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک ولسی جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت، پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم له کوم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له کبله د لویدیز تر کلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګونونه ښودلي دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګري دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بی پولې ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د عامې روغتیا مرکزونه له ستونزو سره مخامخ دي. ام اس اف وایي د دې ستونزې علت له دې مرکزونو څخه د اوږدمهاله بنسټیز مالي ملاتړ نشتوالی دی. دا ټولنه وایي داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې کلینیکونو ته د ناوخت رسېدو له کبله په دې مرکزونو کې سا ورکوي.
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي،
په وروستۍ کې میتمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه. نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله. وایي
دا یوازې محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف وای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د رسېدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې عامې روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکوونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د څانګې ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې دا یوازینی سیمه ییز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یاد سازمان په خپل راپور کې ویلي، ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې نږدې تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکوونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي، د مزار شریف فوزوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنا چې هر بستر کې له 100 څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي، د مزار شریف فوزوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له امله دغو مرکزونو ته په رسېدو سره هم مهاله مري. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسؤلین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوعلیسینی بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل،
ماشونه مو د تیره اونۍ توضیح کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشین زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توضیح کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغۍ زیاتېږي، تر یو حد د بستر له کمښت سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500 ته رسیږي، هغه وخت له ستونزو سره مخ کیږو.
نوموړی وایي چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سره غږېدلی او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو اوس چې د افغانستان د روغتیایي ستونزو په موضوع کې یو همدلته پاتې کیږو او تاسو ته یو وروستی راپور وړاندې کوم. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بېوزلي ده. د دې ولایت سیمه ییز روغتیایي چارواکي هم که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خوارځواکي کمه شوې، خو وایي د مهال تر 6500 پورې ماشومان په دې ولایت کې د خوارځواکۍ په ستونزه اخته دي.
دا جړاوی د هغه علمندي ماشومانو دي چې لوږی او بې وزلی تر روغتون رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي.
موږ دې دل وژدې دغه چاره ورته ورول وای دا وژو سجیر کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی یا دغه وس نه لرو یو وخت ورته رانیسه چې بېخي مجبوره سکنې وس نه لرو ولکه دون وس
دا هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په فولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایي چې د تېر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تېرې روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تېر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سویت غذایی که اخته درلود نه، او دی روبه که موږ تقریبا شپږ نیم زره تر رسیدلی یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو فی په افغانستان کې د خوارځواکه ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی احترامات ربی الله ته کوم. د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام د تقریر د مهیله ده چې راته نشرې کړي. ما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد زوریدل کړي د ولس د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه لمنځونه دعاګانې او قربانی قبول کړي. امارت له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنګ ډېر ځپلی دی. خلک یې ډېر غریب بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق له ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغو سره مرسته وشي.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پرېښی وو چې که تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ، نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې د مونږ اختر د دوشنبې په ورځ شو. دا واقعیم د پریشانۍ خبره ده. ډېره به ښه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و، ځکه د مونږ دا 15-16 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکړي اوس همدل دا 3 کاله کېږي د مونږ ټول اخترونه په پریشانۍ باندې. کله د شپې په 11 بجې اعلان وشي سبا ته اختر ده، کله د شپې په 1 بجې اعلان وشي چې سبا ته روژه ده. هېڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو. دغه رقم باندې نه وي، نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسو یې نشر کی تر اوسه پوری ولس کلم په عربو کې تیر کړی دی و ير تقریبا په دایو ورځ دی حساب دی جنتری کې چې دی سعودي او ملکره ډیر دقیقه ده زه په خپل له غزل قزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه سید د دیمون دی هلال کمیټي ډیر زې په ډیر نه اهله کسان به یې پکې بس نور ته خدای دې ته هدایت وکړي.